سلام ستړي مشه اختر مو مبارک صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د مخام شپږ بجو خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د اختر په لومړۍ ورځ په کندهار او کندوز کې چاودنو د ماشومانو په شمول نه ملکیان وژلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اختریزه وینا کې په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي
له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي دغه لویترین فرصت ټول قصې ختم شوې بینالمللي قوه ووته
یو شمېر نامتو افغان هنرمندان او سندرغاړي د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي
د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکونه چې په چا په لاس کې دي عذر کولی شو سوال کولی شو هیله کولی شو خوشحالېږو چې جنګ نه وي خوشحالېږو چې مینه یو چې امن
د امریکا دفاع وزارت وایي که په سولې هوکړه ونه شي نو امریکا به د افغان دولت تر څنګ ودرېږي
هو موږ قصد لرو چې له افغان دولت سره ودرېږي
او د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا نوی راپور وایي په افغانستان کې تروریستي ډلو پر مذهبي اقلیتونو حملو ته دوام ورکړی دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی په کندز او کندهار کې د نهو ملکی وګړو وژنه له طالبانو څخه د اوربند د مودې غزول پاړه د ولسمشر غنی غوښتنه او د ځمکني عملیاتو لپاره د اسرائیلو د پاوز چمتووالی بشپړ خبرونه واورئ په افغانستان کې د اوربند لیلان سره سره په کندوز او کندهار ولایتونو کې د ماین په چاودنو کې نه تنه ملکیان وژل شوي دي د کندوز د امنیه قمندانې د امنیت عامر حسین قرمقل نن رسنیو ته وویل چې د کندوز په چاودنه کې دوه تنه ووژل شو
لس تنه ټپیان شوي دي چې ماشومان هم پکې شته کسبګر او دوکانداران دي د سیمې دوه دوکانداران وژل شوي هم دي
بلخوا د کندوز د حوزوي روغتون موظف ډاکټر فهیم حسن زاده رسنۍ ته ویلي چې دوه مړي او څوار لسټپیان روغتون ته وړل سوي دي حسن زاده طالبان په دې پیښو کې ملامت بولي خو د طالبان ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي تر دې وړاندې د کندهار چارواکو تایید کړی چې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې نن سهار د دوو ماینونو په چاودنو کې اووه تنه وژل سوي او درې نور ټپیان دي د ټولو پیښو قربانیانو کې ماشومان او ښځې شامل دي تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې په طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وغځوي هغه وویل
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي دغه لویترین فرصت ټول قصې ختم شي بینالمللي قوه ووته د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري د افغانستان ولس غېږه درته خلاصه کړې ده سراسر لمنه د جمهوریت او غېږه د ولس
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی ویلي چې هغه به ونه غځوي دا خبره تېره شپه د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه ولسمشر غنی وایي جګړه پوځي حل لاره نه لري او بالاخره باید پای ته ورسول سي د برښنا شرکت یو تخنیکی کارکونکی د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وی ویجاړې سوي ستنې د بیا رغېدو پر مهال په ماین کې ټپي سو د ازبکستان د وارداتي برښنا د ستن تیر ماښام د نامعلوم وسلوالو لخوا په بم والوزول سو د برښنا شرکت وین سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
سهار وختي د کار په جریان کې زموږ د تخنیکی ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو او زموږ همکاران په شدت او قوت سره کار کوي تر څو د ورځې تر پایه پورې بیرته 280 میگاواټ وارداتي برېښنا بیرته تمدید کړي
تر دې مخکې ورځو کې په همدې کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا دوی نورستنی هم د نامعلوم وسلوالو لخوا په بمی چاودنو ویجاړ سوي دغه پیښو د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو له برېښنا به برخې کړل سموږ خلاصې د راډیو اوري د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه د ځمکني عملیات د پیل لپاره چمتووالی نیسي د په داسل کې چې د حماس فلسطینی ډلې ملیشې په غزې تړانګه کې پر اسرائیلو راکټې بریدونو ته دوام ورکوي د حماس تر واک لاندې غزې تراډ کې د روغتیا وزارت نن ویل چې پر دې سیمه د اسرائیل په دورځنیو بریدونو کې تر اویا ډېر فلسطینیان وژل شوي دي روغتیا چارواکو په اسرائیل کې هم د اووه تنو د وژل کېدو خبر تایید کړ د اسرائیل هوایي بریدونه وروسته لاغه پیل شوه چې حماس ډلې د بیت المقدس په ګډون د اسرائیل پر څو سیمو توغندې وویشتل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر ایران ژغ کړی چې د کوردي خبریالانو بندي کول او تاوتریخوالی دی ودروي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ډلې د کوردي اقلیت ځپل ګڼي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یوې اعلامیه کې د خبري راپورونو او پیښو ته د نږدې کسانو په حواله ویلي چې ایراني چارواکو د 2020 کال له مې میاشتې راهیسې لږ تر لږه 8 تنه کوردي خبریالان نیولي دي. له دې کسانو څخه 3 تنه یې لا هم د ایراني چارواکو په بند کې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د کوچنی اختر په مناسبت سلو تنو بندیانو ته د بخښنی فرمان ورکړ. د ازبکستان دولتي رسنیو ویلي د ولسمشر میرزیایف د هغه فرمان له مخې چې د می پر 12مه لاسلیک سو، درې بندیان په بشپړ ډول خوشي سوي، درې څلوېښت تنه په ضمانت خوشي سوي، د لسو محکومینو په سزا کې نرموالی راغلی او د څلور څلوېښتو زندانیانو د بند موده راکمه سوې ده. په دغو کسانو کې 12 بهرني اتباع، څلور نارینه چې عمرونه یې تر شپېتو کلونو ډېر دي، شپږ ښځې او 2-5 تنه داسې کسان شامل دي چې د منع شویو ډلو په فعالیتونو کې په برخه اخیستنې تورن ول. او دوه غرختون کې په ایورست غره کې مړه سوي دي. په نیپال کې د غرختنې چارو تنظیمونکو ویل چې دا پیښه د چهارشنبه پر ورځ سوې. دوی د فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې 55 کلن امریکایي او 40 کلن سویسی غرختون کې د ستړیا له کبله مړه سوي دي. هر کال په منځني ډول 15 غرختون کې په ایورست غره کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده مړه کیږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کول شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان په افغانستان کې د اختر لمړی ورځ په داسې حال کې ول منځل شو چې د طالبانو لخوا درې ورځنی اوربند اعلان شوی او دغه اوربند لومړی ورځ وه. افغان ولسمشر هم دغه اوربند هرکلی کړی و خو د دایمي او غځېدو باندې ټینګار کړی و. خو په دې ورځ باندې په کندز او کندهار کې چاودنې شوې دي. لومړی به د کندهار د چاودنو په اړه باندې تاسو ته راپور خپور کړو.
دختر پال بمرګ ژوبلې نه و. په کندهار ولایت کې د مان په 214 کې وټنه مړه او درې نور ټپیان شوې دي. د کندهار د امنیت کمانډانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته ویل
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار پنجوایو ولسوالۍ د سالیان په سیمه کې پر یو ټکسي د وسلوال تر هرګلو شخصي مان چاودنه کړې چې په نتیجه کې دو ماشومان په شهادت رسېدلي، دو ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوي دي. همدارنګه 10:15 د میوند بازار کښېدلو یو شخص او مین په ملکي وګړو چاودنه کړې ده چې 15 نفره پکښې شهیدان دي. په شهیدانو کښې ماشومان او ښځې موجود لري.
په کندوز کې هم چارواکي وایي چې دغلته د اختر په لومړۍ ورځ کندوز ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او د ماشومانو په ګډون یې 14 نور ټپیان کړي دي.
و موردل چې په کندهار او کندوز کې چاودنې شوې دي. د کندهار د حملې جزئیات مو واوریدل. د کندوز په اړه هم دومره خبره شول چې په کندوز کې چاودنې دوه ملکیان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د پیښې ډېر قربانیان هغه ماشومان وو چې د اختر په خوشحالۍ له کورونو کوڅې ته راوتلي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندوز ښار په جنوبي څنډه سردوره کې د یو ماین چاودنې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 2 کسان ووژل او تر لسو زیات نور یې ټپیان کړل. امان الله د پیښې یو عیني شاهد دی.
کور کې مو چای څښه. زوی مې له دوو بچیانو سره نږدې دوکان ته ورغی چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زه چې له کوره راووتلم ومې لیدل چې یو شمېر کسان ټپیان او یو شمېر نور هم مړه پراته دي.
د پیښې یوه بله عیني شاهده چې د یو ټپي شوي ماشوم مور هم دا وایي
مسلمانان داسې ظلم نه کوي. موږ په ډېره بېچارهګۍ بچي لویوو. که څوک مسلمان واوسي د مسلمان ماشوم دې حالت ته رسوي. وایي کافر وژنو. چیرې دی کافر؟ افغانستان کې کافر نسته. موږ ټول شکر مسلمانان یو، لمونځ کوو، قرآن وایو. ولې د یو مسلمان ماشوم دې حالت ته رسوي؟
د روغتیایي چارواکو په وینا د ټپیانو شمېر 14 تنو ته رسېږي چې ټولې د ښار حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. فهیم حسین زاده د روغتون نوکریوال ډاکټر
ماشومان 16
بیړنۍ څانګې ته ټول 14 کسان راوړل شوي. دوه تنه چې یو ماشوم او بل لوی دی مړه دي. 14 ټپیان دي چې په ټپیانو کې شپږ تنه ماشومان دي. جنو ټپیانو برسیرن ټپونه درلودل چې له بیړنیو طبي مرستو وروسته له روغتونه رخصت شوي. ځینې چې ټپونه یې ژور دي بستر شول. د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی چې عملیات خونې ته انتقال شول. یو شمېر چې وضع یې نسبتا ښه ده تر روغتیایي څارنې لاندې.
د کندوز امنیتي چارواکي طالبان د دې پیښې مسؤول بولي، خو طالبانو یې مسؤلیت نه دی منلی. د کوچنی اختر لومړی ورځ د هغه درې ورځنی اوربن لومړی ورځ هم ده چې افغان حکومت او طالبانو اعلان کړی دی. په دې ورځ په کندهار ولایت کې هم دوی چاودنې وشوې چې لږ تر لږه اووه کسان پکې ووژل شول او څو نور یې ټپیان کړل. د کندهار د چاودنو مسؤلیت هم چا نه دی منلی.
و هم اوریدل سره له دې چې نن اوربن دی، خو په کندوز کې چاودنه شوې، تر هغه مخکې په کندهار کې چاودنه شوې ده. یوه چاودنه هم سهار وختي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې شوې ده. ټولو دغو چاودنو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر هم د اوربند په ارتباط ویلي دي چې ځینې کړۍ ښایي وغواړي د همدغه لنډمهالي اوربند نه هم غلطه استفاده وکړي او دغه اوربند خراب کړي. محمد قاسم حلیمی دا خبره د ازادي په صفو کې پروګرام ته نن کړی ده چې سبا به بشپړ مرکه در تخبره کړو، خو د اوس لپاره یو لنډ غږ واوري.
کله چې میدان د جنگ ګرمي بیا هر څوک پکې لاس غځوي، خو مسؤلیت د هغه چای چې اچار د جنگ میدان ګرم کړی. ولې موږ باید دغه خلکو د مداخله لار بند کو، باید دې ته زمینه مساعده نکو او دغه د جنگ میدان ګرم نکو. بلاخره که دغه اوربند دوامدار وي او د سورې خبرې شروع شي، دواړو طرفونو ته به هغه دریم او څلورم او پنځم جهت معلوم وي چې څوک مداخله کوي یا څوک غواړي چې دغه خبرې ورانې کړي. زه متیقن یم ځینې ډېر دش کسان به یې دش لاسونه به یې غواړي دغه اوربند یا دغه د علل اقل د اختر درې ورځې آرام تیریدل یا یو په بل باندې حسنینت اعتماد کول دا به خرابوي. بنا ان زه دما خبره ټول همداده شي، راځي د جنگ میدان سوړ کو تر څو بیرونی دښمن او یا دریم لاس هم وبېزو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختریز وینا پر مهال باندې په طالبانو باندې غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او د خبرو له لارې دې اوسنۍ لانجه او کشاله حل کړي، نه د جګړو له لارې. هغه وویل د جنگ لپاره ټولې پلمې ختمې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
سولې ته د رسیدو لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه اخیستنه، انتخابات، سیاسي حل لاره، د جګړې او ویجاړیو پای ته رسیدل او د ملت غوښتنې منل د کوچني اختر له لمانځه وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکی وو. خاغلی غنی افغان ولس ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ وویل چې له بده مرغه لا هم په هیواد کې وینه تویدنه روانه ده. نوموړي د کابل په دشتي برچی کې په سید الشهدا ښوونځي او د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې، په کونړ کې د قران کریم پر حافظانو برید، په زابل کې د لوی لارې پر مسافرو بمی چاودن او د غشان د کندهار په ارغنداب کې د خونړۍ وسلوالو نخوتو بیلګې یادې کړي. خو ښاغلی غنی طالبان مخاطب کړل او ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی، باید ګټه ترې واخیستل شي.
لمنه د جمهوریت او غیګه د ولس ډیره پراخه ده. محترم طالبان مشرانو، آیا خبر یې چې نن ډیرترین خلک اتاسو په نامه غلا کوي؟ نن اتاسو په نامه قاچاق کوي، اتاسو په نامه
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وړاندې ویلي وو چې له بحرانه د وتلو یوازینۍ حل لاره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. داسې هوکړه چې د طالبانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې او بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ګڼو نورو چارواکو برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غشان په خپل اختریزه وینا کې وویل چې د افغان سولې په اړه ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی او اوس نړۍ افغانستان ته د یو ګواښ نه بلکې د یو فرصت په توګه ګوري. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړو چې نړیواله ټولنه له جمهوریت او د غشان له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او هیڅ څوک نشي کولای چې د افغانانو ترمنځ یووالي ته زیان ورسوي. خغلی غنی ویل چې په پراخه کچه به نړیوالې مرستې له افغانستان سره روانې وي.
فصل جدید از مناسبات بین المللی ما آغاز شد. یقین کامل داشته باشین که همکاری های بین المللی به صورت نو و بهتر و مفیدتر تنظیم بشین. دست ورز نده تزه یا پا تلیفون یا پا ارتباطات بانده دی ملاتر تینگ آواز و نورو.
خاغلی غنی په افغانستان کې د ملي تاسیسات ورانېدو ته په اشاره وویل د نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو د یو میلیارد ډالرو په لګښت بنسټیزو پروژو ته زیان رسولی او لا هم دا چاره روانه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو خوست ته. په خوست کې د کوچني اختر لمونځ کوونکو غوښتنه وکړه چې د کوچني اختر درې ورځنی اوربند په اوږدمهاله او دایمي اوربند بدل شي. دوی وویل سوله د ټولو افغانانو ګډه هیله ده او د افغانانو دې هیلې ته باید درناوی وشي. د خوستیو لمونځ کوونکو په وینا جګړه هغه خلک غواړي چې د جګړې درد او زیان یې نه وي لیدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د کوچني اختر لمونځ کوونکو د جګړې له دواړو لورو وغوښتل چې د اختر درې ورځنی اوربند وغځوي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل سوله د ټولو افغانانو ګډه هیله ده او د جګړې ښکې لوري باید د ملت دا غوښتنه ومني. خوستوالو دا هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې هیڅ پلمه نه ده پاتې شوې او اوس هغه وخت رارسېدلی چې د جګړې ښکېل طرفونه سولې ته تیاری وښیي. د خوست یو تن قومي مشر توریالی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د جنګ په ښکېلو خواوو باندې هغه حکومت چې د کوچني اختر د مبارک اختر په مناسبت د کوم اوربند چې شوی دی دا دوامدوره کې دغه بدمینۍ او دغه تېرې ناخوالې چې رامنځته شوي دي دا باید نورې ورکې کړو. ملت ارزو ده چې باید نور نو جنگ ته د پای ټکی کېښودلی شي او صلح رامنځته شي او اتحاد وروري رامنځته شي.
مدني فعال عبدالرازق افغان وایي اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي نو دواړو خواو ته د سولې ښه فرصت برابر شوی دی. د زیاته کړه په افغانستان کې شته ځوانه انرژي باید له دې زیاته د جګړې خوراک نشي بلکې د هیواد په آبادۍ کې ورڅخه ګټه پورته شي.
دا چې بهرني ځواکونه هم له افغانستانه ووتل او دغه پلمه هم ختمه شوه او اوس د دواړو جنبینو ترمنځ تر ټولو بهترینه او ښه موکه د سولې لپاره برابره شوې ده نو له دواړو کلو غاړو مو دا غوښتنه ده چې نور د خپلمنځي وژنو او بالخصوص د ځوانانو له قتل څخه لاس واخلي او دواړه یو بل ته غېږه ورکړي تر څو نور زموږ دغه ځوانه انرژي چې په نړۍ کې ساری نه لري له لاسه ورنکړو.
د خوست د ولایتي شورا غړی حبیب خان تڼیوال هم وایي یوازې په درې ورځني اوربند ستونزه نه حلېږي نو د جګړې ښکېلې خواوې دي د اختر درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
یو شمیر افغان نامتو سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی د اوربند غزیدل غواړي. لدې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په عنوان یو مفصل پرانیستی لیک په خپل فیسبوک خپور کړی دی. همدارنګ ځینو نورو هنرمندانو هم خبرې کړې دي او وایي چې باید دغه لنډمهاله اوربند وغځول شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې د فرهاد دریا په یوې سندرې په یو برخه پیلېږي.
فرهاد دریا افغان سندرغاړی چې له طالبانو د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کړی ستایلی ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. ښاغلي دریا پر فیسبوک دې خپاره شوي لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغه کورنۍ ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستۍ او پیښو کې ژوند بایللې او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ رډیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله، خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دي یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلام او د جنګونو وشو، که دغه اوربند او غزیږي او داسې چې تلپاتې شي او دغه ډز ډومبک بند شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونې بوټي پکې وکرلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي، نو زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختمې کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوی کړي، که نه چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو موږ خو وزر کولای شو، سوال کولای شو، هیله کولای شو.
و موردل چې ځینی نامتو افغان هنرمندان او سندرغاړي وایي چې د اختر لنډمهاله اوربند باید وغځول شي. د امریکا دفاع وزارت وایي که چیرته په افغانستان کې په سولې هوکړه ونه شي نو امریکا به د افغان دولت تر څنګ ودرېږي. د اند پاسفیک ساحې لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال د دغه هیواد سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې وویل د افغان امنیتي ځواکونو د مالي امتیازاتو د تجهیز او په ځانګړي ډول له هوایي او ځانګړو ځواکونو ملاتړ به قطعي وي. اخوا د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد د لوی درستیز مرستیال ویلي دای د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاو پوره باور لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، دا څویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د افغانستان د مسلې په اړه څرګندونې کوي. تازه د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال ډیوډ هیلوی د چهارشنبې په ورځ د امریکا سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې له افغانستانه په ځانګړي توګه له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبر ورکړ. ښاغلی هیلوی د سنا مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې د غړیو د پوښتنو په ځواب کې وویل که چیرې په افغانستان کې په سوله هوکړه ونه سي نو امریکا به د افغان دولت تر څنګ ودرېږي.
هو، موږ قصد لرو چې له افغان دولت سره ودرېږو. یوه موضوع چې نن ورځ زه غواړم په اړه یې خبرې وکړم له افغان ځواکونو ملاتړ او ورسره د مرستې وده، ځکه موږ ورسره تړون لرو. دوی په خپل هیواد کې د سولې او ثبات لپاره جګړه کوي.
نوموړي په دې ناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنخواګانو، د دوی د تجهیز، هوایی او ځانګړي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړ.
موږ به د پام وړ بودیجې ته اړتیا ولرو او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوو. زه فکر کوم دغه مرسته به سږ کال لږ کمه وي. هو، زموږ له همکارانو سره په ځانګړي ډول د دوی د تنخواګانو، تجهیز او هوایی ملاتړ، ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره به مرسته همداسې دوامداره ساتل کېږي.
له بلې خوا د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد د لوی درستیز مرستیال جنرال میتو تریلینګر په یادناسته کې وویل چې دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا و باور لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت تل اعلان کړی چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیاینې ته رسېدلي، یوازې په مالی او د تجهیز په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو طالبان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د امریکا لپاره یوازنۍ لاره د دوحې د هوکړې عملي کول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید له تیرو شلو کلونو ښه درس اخیستی وي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس په سر سي. له بلوري افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ په اختریز پیغام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د معاصر تاریخ تر ټولو لوی فرصت یاد کړ او له طالبانو یې وغوښتل چې سیاسي حل لاره وټاکي او د خبرو له لارې له افغان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا نوی راپور وایي په افغانستان کې ترهګرو ډلو پر مذهبي اقلیتونو حملو ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړی دی. په دې راپور کې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان په اړه هم معلومات راغلي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې پر سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو حملو دوام کړی او هغوی په دوامداره توګه له ترهې سره مخامخ وو. د راپور له مخې هندوانو تر سیکانو لږ توپیر چلند لیدلی، ځکه هغوی د سیکانو غوندې ځانګړې پګړۍ نه پر سر کوي او په اسانۍ نه پیژندل کیږي. د مذهبي اقلیتي مشرانو له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو د شمیر له کمېدو سره د دوی عبادت ځایونه هم کم سوي دي. همداراز د سیک او هندو شورا د معلوماتو له مخې په دې راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې یوازې اویا ګوردوارې او مندرونه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په 2020 کال کې راپور ورکړ چې له 2019 کال راهیسې په داسې حملو کې ملکي تلفات کم سوي وو چې مذهبي ځایونه یې هدف ګرځول، خو په 2019 کال کې پر مذهبي اقلیتونو د هغوی پر مشرانو او عبادت ځایونو شل حملې سوي وې. په 2020 کال کې په دغو حملو کې 18 ملکیان وژل سوي وو او 55 نور ټپیان سوي وو، او په 2019 کال کې په دا ډول حملو کې 80 ملکیان وژل سوي او 165 نور ټپیان سوي وو. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې هم د مذهبي ازادۍ په اړه راغلي دي. راپور وایي چې چین مذهبي مشران په یو نه بل ډول بیروي. همداراز ویل سوي چې د چین چارواکي د مذهبي ټولنو مخه نیسي چې په دې هیواد کې د امریکا په سفارت یا کنسلګریو کې په غونډو کې ګډون وکړي او امنیتي مسؤلینو له هغو کسانو پلټنې کړي چې دغو غونډو ته ورغلي. د هند په اړه په دې راپور کې راغلي چې په هغه قانون کې د مسلمانانو نه شاملول یو دوامدار ستونزه ده چې لمخې هند له ګاونډي هیوادونو ورغلي په ناغوښتون کې مني. د دې قانون لمخې هند ته له افغانستان، بنگلاديش او پاکستانه ورغلي بودایي، عیسوي، جین، پارسي او سیک منل کیږي، خو دا اسانتیا د مسلمانانو لپاره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر راپور لمخې په 2020 کال کې د دې قانون په اړه خلکو تر سل ځله زیات سترې محکمې ته مراجعه کړې ده، خو یو ځل هم محکمې د دوی خبره نه ده اورېدلې. د روسیې په اړه په دې راپور کې راغلي چې مسکو پر مارمن مذهبي اقلیت خپلې چاپې جاري ساتلې او د یوې غیر دولتي ادارې له قوله ویلي چې چارواکو دغه کسان د خپلې عقیدې په خاطر ځپلي او توقیف کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د آسیا او منځنی ختیځ په ګڼو هیوادونو کې خلکو کوچنی اختر په ګڼه ګوڼه سره ولمانځه، خو په یو شمېر نورو هیوادونو کې بیا د کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیتونه رامنځته شوي وو. په دې اړه باندې راپور واورې او د همدغه راپور په خپرېدو زه له تاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو خبري مجله دلته پای ته رسیږي. بل پروګرام به زما همکار په دري ژبه وړاندې کړي.
په سعودي عربستان کې د اختر لمونځ خلکو په کعبه کې د لمانځه پر مهال ټولنیز واټن مراعت کړ. سږ کال د تیر کال په پرتله په دې هیواد کې د کووید 19 په خاطر لګیدلې بندیزونه کم وو. په پاکستان کې هم خلکو کوچنی اختر داسې مهال ولمانځه چې دغه هیواد د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دی.
په دې هیواد کې هر اونۍ شاوخوا سل کسان د کووید 19 له کبله مړه کیږي. د حکومت د غوښتنې برعکس یو شمیر خلکو په ګڼه ګوڼه او پرته له ماسکونو د اختر لمونځ وکړ. په دوه کاله کې لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې خلکو د اختر لمونځ پرته له ټولنیز واټن مراعتولو وکړ، خو ماسکونه بیا هم لازمی وو. په انډونیزیا کې بیا خلک له ماسکونو سره جوماتونو ته د اختر د لمانځه لپاره ولاړل. په دې هیواد کې تر 1.5 میلیونه زیات خلک په کورونا ویروس اخته سوي او تر 45 زره زیات کسان مړه سوي.